دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په را روانو دوو ساعتونو کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه وړاندې کیږي په کې تر ډیره بحث د افغانستان د سولې لپاره پورسته یو هڅو همدارنګه نن په کابل کې د افغانستان پاکستان او چین د درې اړخیز غونډې په اړه دی خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو چارواکی وای د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د جوزجان څخه هم د نامنیو رپورټونه را رسېدلې دي. د عراق یزدی فعال نادیه مراد وایي سکل د نوبل د سولې د جایزې په پیسو په خپل پلرني ټاټوبي سنجار خرګوټي کې ښځو ته روغتون جوړوي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. چارواکی وایي د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. د کندهار کې د 215 اتم کلي اردو مرستیال وایان تورن احمد صادق عیسی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
لس تنه وسلوال تراګر وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه وژل شوي کسانو کې یو تن قومندان هم شامل دي.
نوموړي وویل د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې د روزګان په دراود ولسوالۍ کې هم درې وسلوال وژل شوي، شپږ نور ژوبل دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر دوو پوسټو د وسلوالو طالبانو په برید کې بیا شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جوزجان د امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دا بریدونه تیره شپه د منګوټي په سیمه کې شوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په دې پیښه کې نه سیمه ییز پولیس وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د سیمې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره د امنیتي ځواکونو یوه پوسته نیولې وه او د پوستې تجهیزات یې له ځان سره وړي. په پیښه کې طالب وسلوالو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. بلخوا په سیمه کې د شاین قلي اردو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان په فیض آباد او د کندوز په قلعهزال ولسوالیو کې په هوایي بریدونو کې د طالبانو د دوو مهمو قمندانانو په شمول اووه تنه وژلې دي. د هلمند د سولې ولسی حرکت نن په روزګان ولایت کې د سولې د لارو چارو په اړه له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دغه حرکت شاوخوا 50 غړي چې تیرونه روزګان ته تللي په مرکز تیرنکوټ کې پر دیوالونو د سولې شعارونه لیکي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل د سولې ولسی حرکت غړي به نن په روزګان کې له دینی عالمانو سره پراخه غونډه ولري. خغلی وطن دوست وایي دغه هسته به په روزګان ولایت کې د سولې او پخلاینې لپاره هڅې تنظیم کړي. د عراق یزدی فعال نادیه مراد وایي سکال د نوبل د سولې د جایزې په پیسو به خپل پلرني ټاټوبي سنجار خارګوټي کې د هغه ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار شوي. میرمن مراد دا خبره پرون جمعه په سنجار خارګوټي کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه. ما په هغه پیسو چې د نوبل د سولې جایزې لپاره مې ترلاسه کړي د ناروغانو تر ډیره د ښځو او هغه کونډو د درملنې لپاره چې د داعش جنګیالیو ورسره ناوړه جنسي چلند کړی په سنجار کې روغتون جوړوم. نادیه مراد په خپل هم په 2014 کال کې د داعش د افراطي وسلوالو لخوا اسیره شوې وه او د ناوړه جنسي چلند ښکار وه. هغه وتوانېدله د دې ډلې له بنده وتښتي او په یوې نړیوالې فعالې بدله شي. میرمن مراد او د کانګو یو فعال ډاکټر ډینیس موکویچ د ډسمبر پر 9 د $1,000,000 په ارزښت نوبل د سولې د جایزې د ناروی په پلازمینه وسلو کې ترلاسه کړي. موکویچ د جنگي وسلې په توګه د جنسي تیری او زور زیاتي د پای ته رسېدو لپاره هڅې کړي. د چې دا کانګو په ختیځ کې د وروختون بنسټي خودون کې دی د هغه کسانو درملنه کړي چې په دغه هیواد کې د دوه لسیزو جګړې په جریان کې ټپیان شوي دي. روسیه وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې پر وینزویلا له الوتنو وروسته بیرته ستنې شوې دي. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اتومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې استوي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو د لخوا غندل شوی او انتقادونه پرې شوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوږده واټن وهونکي د الوتکې پر اتلانتیک سمندر، کارابین او په نارویژیا او بارنټ سمندرګیو را ګرځېدلې. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي د 1/16 تو په نوم د ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې 2000 کیلومتر الوتی او په هوا کې تیلم ترلاسه کړي. د الوتکې د ډسمبر په 10 د وینزویلا له پلازمینې کاراکاس په هر یوې هوایي اډې ته ورسېدلې. د سر امریکا او د امریکایي هیوادونو سازمان خپل غوسه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر د وینزویلا او روسیې حکومت دواړه په اداري فساد کې ښکېل وبلله ویل چې د خپل ولس پیسې بې ځایه لګي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه زیر آسمان کبوت رسید. قسمی که میفهمین ما و آقای ساربان همیشه در خدمت هستیم، در خدمت شما هستیم برای دو ساعت. و موضوع بحث ما را شاید تخمین کرده باشین که همون مذاکرات سی جانبه پاکستان، افغانستان و چین است. خب آقای ساربان می نیست یا کدام موضوع دیگر انتخاب کردی؟
بله، په همدی موضوع خبری که او هم دارست د پاکستان کې د طالبانو او د امریکا د خبرو په باب هم له اوریدونکو سره خبرې کوو، البته له میلمنو سره بحث پیل لرو. کابل نن د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت او د درو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا خبرې وشوې. د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له ارخیز غونډې وروسته په یو ګډه خبری غونډه کې څرګندونی وکړې. په دې خبری غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل
از کشور همسایه و دوست پاکستان خواستیم ای بوده که در پروسه صلح با افغانستان همکاری کنند که نتایج از اون مردم افغانستان ببینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا وویل
We have to change our mindset. If you want peace
دای وای موږ باید خپل طرز فکر بدل کړو. که سوله غواړو، که په خلاینه غواړو او غواړو چې له دې غمجن حالت څخه ووسو، باید مثبت ووسو. باید دا درک کړو چې پر یو بل تور لګول مو هیڅ ځای ته نه رسوي. محمود قریشی همداراز وویل چې کلونه ووتل چې د پولې دواړو خواو ته انسانان وژل کیږي او دا ستونزه یو بل ته د تور د ګوتې په نیولو نه ختمیږي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د دسمبر په 23 نیټه د چین په پلازمینه پیکینګ کې شوې وه. په تیره غونډه کې هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې وې او یو لړ ژمنې هم پکې شوې وې. پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه یې په خپله خاوره کې طالبان د امریکا له ځانګړي استازي سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي دي. امریکا او طالب مشان روانه دوشنبه، یعنی سبانه بل سبا، د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. عمران خان ویلي دي چې امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سوله ایز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتنه لري.
تشکر آقای ساروان. این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. مهمانای محترم ما از طریق تلفن محترم آقای نجیب محمود استاد پانتون کابل، انجینیر صاحب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی، همچنان استاد دیگر ما محترم آقای نصرالله استانکزی استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پانتون از سه مهمان ما امیل از در خط تلفن با ما هستند. بر سه مهمان هم احترامات تقدیم است و هم میگیم که خوش آمدین.
بله، درس رو ملمنو ته هر کله وی. لومړی بل استاد نصر الله ستانیزی څخه وغواړو چې دوی نظر څرګند کړي. تاسو دې شاه محمود قریشی څرګندونی واورید، دی تقریبا ډیر داسې جدي وو او ویل چې نور باید په یو بل تورونه ونه لګو او تورونو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، په ځای دې چې نتیجه ورکړي بلکې وضعیت لا خراب کړی دی. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون ویلي دي امریکا بالاخره د خپل دریځ بدل کو، نور له پاکستان نه غواړي چې تاسو د تروریزم په ضد مبارزه نه کوي، یو باید مبارزه زیاته کوي او هغه څه وسوي چې پاکستان مخکې ویل. ستاسو تبصره د دوی د څرګندونو په اړه څه ده؟
سلام علیکم تاسو فکر ستا او استاد جیبو درنو اوریدونکو ته. از دارد اصلی خبره داره چه پاکستان که چه پسیمه که خپل سیاست تا بدلون برکی پیقینی رو بکیده ایسی چه افغانستان سول لپاره یا مثبت گام بوسی په دې ورسته کې د امریکای ډیپلوماسي واکه ان یو ډول د پاکستان په ارتباط اڅبدون مونډلې هغه په دې معنی چې د تیرو میاشتو شدت اوس امریکایان په پاکستان باندې لري په تیر بیا د عمران خان له اتاک سره زه فکر کوم چې پاکستانیان تر دې حده پورې د هغه لویو ستونزو په تیر د اقتصادي ستونزو له کبله چې لري غواړي چې خپل لوی متحد پخوانی متحد چې د امریکای متحده ایالات دی هغه یو ډول نه یو ډول راضي کړي نو دا اقدامات ترسره کېږي. دا به د وخت نه مخکې قضاوت وي سړی په یو ډول سیاست کې تغییر راوړي او په اسلام آباد باندې ټول تمرکز کړي. ولې پاکستان وار وار داسې لوبې له خپلو غربي متحدینو سره کړي دي خو په دې لوبه کې اوس لیدل کېږي چې د چین ولسي جمهوریت هم یو ډول دخل شوی ده چې هغه هم د پاکستان ستراتیژیک متحد ګڼل کېږي. اما دته باید تعامل وشي چې رایان د خپلې ګټې تعقیبوي پاکستانیان د خپلې ګټې تعقیبوي په دې لوبه کې او د امریکای د متحده ایالاتو سره څیزې هڅې د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره هم د پاکستان په چلند باندې یو مثبت تاثیر درلودلی شي. اما دا د کابل مقامات پورې هم ډېر ارتباط لري چې وکړی شي خپل ګروپي ګټې خپل د قدرت ګټې په دغه لوبه کې ونه لوبوي بلکې د افغانستان لویې ګټې باید ولوبوي او په دې ارتباط لازم احتیاط او پوره پوهې استفاده وکړي.
سلامت اوسئ.
بله خب استاد دیگر ما محترم آقای نجیب محمود، شما چی فکر میکنید موقف چین هم در این بار تا چیت جدیست، تا چیت کمک خواهد کرد به موضوع؟ در مورد تفسیر شما رو بگیریم. سیب
تشکر. عرض سلام دارم به تمام شنونده ها و کارمندان رادیو شما و همچنان سلام دارم برای جناب برهان سبستانه جناب انجینیر صفاکور. خب مسئله دیالوگ و گفتگوی سال در منطقه جدی شده، هم روس ها هم ایالات متحده آمریکا و هم چینایی ها باور به این دارن که به شکل از اشکال در پروسه سال افغانستان دخیل باشند. منتها نگرشی که کشورها نسبت به افغانستان داره شاید متفاوت باشه. آمریکا و روسیه بیشتر نگرش امنیتی شان از بود نظامی است به مسائل افغانستان. تا چینایی ها که دیرتر نسبت به دیگرا در مسائل افغانستان دخیل شدند، بیشتر نگرش اقتصادی به منطقه است. چینایی ها از دل باز به این فکر هستند که چگونه میتونن موقعیتشان از لحاظ اقتصادی در مارکت های آسیای مرکزی کنند. و این بدون شک بدون همکاری افغانستان و امنیت افغانستان ناممکن است. هم از بابت اقتصادی و هم از لحاظ این که مرزهای غربیشان و خصوص مناطق یلغور تا مناطقشان زیاد امن نیست و باورشان این است که احتمالاً از مسیر مناطق شمال شرقی افغانستان معبره شاید به اوس هم باز شود. پس اونا هم به فکر ازی هستند که چگونه میشه در افغانستان صلح دائمی و پایدار ایجاد کرد. بدون شک پاکستان و چین دوستان سنتی هستند و روابطی پیچیده با هم دارند. روی اساس همکاری و مشارکت چین با افغانستان و پاکستان بیشتر میتونه کارساز باشه، برای که فشاری که چین بالای پاکستان دارد زیاد میتونه همون گره های کور امنیتی را که تا اکنون باز نشده او را باز بکنه. دولت چین بتونه نفوذ لازم را که بالای پاکستان دارد در مسئله افغانستان به کار بگیره، باورم ای است که میتونه تا اندازه زیاد را سخنهای روی این که روی کدام میکانیزم صورت بگیره مطرح خواهد شد. در سال 2017 در نشست بیجینگ که تقریبا همین برنامه بود، روی میکانیزم یا یک ساختاری که چگونه میشه به صلح دائمی در افغانستان دستیازی شود روی ازو بحث شده بود. متاسفانه روی ازو کار زیاد صورت نگرفته. منتها چینایی ها یک بار دیگر در زمین امریکایی ها تلاش دارند مسئله صلح افغانستان یک طرفه بکنن، اونا هم داخل میدان میشن. منتها یک چیز را فراموش نکنیم که چه گوناگونی های خواسته های قدرت های بزرگ در مسئله صلح افغانستان شاید یک پارادوکس را ایجاد بکنه که در هوجه و خصوص جناب پاکستانی ها به یک فکر شوند که از کدام میشه امتیاز بیشتر را به دست آورد. پاکستان بدون شک نقش اساسی در مسئله افغانستان بازی میکنه و اگر تحول در سیاست امنیتی پاکستان نسبت به افغانستان ایجاد شده باشه، اونا میتونن مخلصانه در هر پروژه سال چی از طریق چین، چی از طریق امریکا و چی از طریق روسیه نقش سازنده را بازی بکنن و افغانستان به سمت صلح دائمی همکاری بکنن. اما این هنوز پیش از وقت است که ما فکر کنیم که نشست میتونه یک نتیجه کلی یا ملموس داشته باشه، در صورتی که اگر چراغای سبز از طرف هر طرف وجود داشته باشه، باور من این است که تمام تلاش هایی که از طرف قدرت‌های بزرگ در منطقه صورت میگیره میتونه روزنه مثبت باشه برای صلح دائمی در افغانستان.
ډیر مننه استاد محمود. شاغله انجینیر محمد یونس فکور، مخکې استاد ستانگزی اشاره وکړه چې د امریکا او د پاکستان په دریزونو کې تغییر راغلی دی. عمران خان وایي چې همغه امریکا چې تر پرونه پورې په پاکستان تور لګاوه او ورته ویل چې تاسو اقدامات نه کوئ او باید اقدامات وکړئ د تروریزم په ضد، نن وایي هغه څه وایي چې پاکستان مخکې ویل. عمران خان یو بل ځای ویلي دي چې وایي کله چې به ما ویل چې دا مسئله یعنی د افغانستان مسئله له خبرو اترو پرته په بل ډول نشي حل کېدلی، دوی به وایي زه طالب بللم، لیکن اوس امریکا او نور حاضر شوي دي هغه څه ووایي چې ما ویل. نو سره له دې چې پاکستان باندې اقتصادي فشارونه هم زیات شوي دي، اما پاکستان ظاهرا له داسې یوې لهجې نه استفاده کوي چې هغه په هغې کې نرمښت نه لیدل کېږي د امریکا په وړاندې، یو څه توندې خبرې هم کوي. تاسې په دې اړه څه وایئ چې واقعا د پاکستان په دریځ کې تغییر راغلی دی او امریکا خپل دریځ د پاکستان لپاره بدل کړی دی، او که خبره بل څه ده؟
زه تاسو ته درنو استادانو محمود صاحب او استاد صاحب ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د څه د تا خبرې د عمران خان د بحث څخه چې په دات پرون نن یې کړی دی، زه فکر کوم تاسو ته در معلومه ده په افغانستان کې د سولې د پاره چې طالبان مذاکرات ته حاضر شي هغه وخت شدت پیدا کوي، یو لږ یقیني سوه د افغانستان خلک او موږ خوشحاله سو کله چې امریکایان جدي سول. امریکایانو یو شناخته سوی یو ازمایل سوی ډیپلومات چې افغان دی د خاص په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره وګماره، نو دا یو تحرک پیدا سو پر پاکستان فشارونه وارد سو. معلوم سو چې پاکستان مسلح طالبان حمایه کوي، نه یوازې پاکستانی حمایه کوي بلکې دا پروژه تقسیم کړه، یو قسمت د ایران تر د مرستو لاندې سو د روسیې. زه فکر کوم چې د نن ورځې دغه میټینګ چې وزیر خارجه راغلی دی دا د پاکستان یو تلاش دی چې ځان د امریکایانو ناټو د فشار خلاص کړي او چین را شامل کړي ودې لوبې ته. په دې چې تاسو در معلوم دي د خلیلزاد په مونډو توندو کې روسیا شامل و، تر اوسه چین ته دی نه دی تللی یا به پروګرام لري، خو دا د پاکستان تلاش دی چې د خپل یو عنعنوي متحد سره افغانستان کښېني. ولې څه کېدله تاسو ته در معلومه ده چار جانبه غونډې پروس کال ورم کال د چین په حضور کې امریکایان او ناټو هم ناسته وه، پاکستان هیڅ حرکت ونه کړ. ته ګورئ چې دا د پاکستان د وزیر خارجه د نن خبرې چې ما هم واورېدې تاسو ته، دوی دا نه مني چې دوی طالبان ساتي مسله کوي او په کویټه او په پېښور کې ځای لري. دوی وایي نور د دې وخت تېر شوی دي چې یو پر یو بل اتهامات وارد کړو. افغانستان خو اتهامات نه واردي پر پاکستان، دا خو یو واقعیت دی چې طالب تجزیه تمویلې په تنظیمي نه وریږي. نو چې ته دا نه مني نو کوي چې راغلی د چشته پاره، یا مثلا عمران خان خوشاله دي چې په خوا طالبان امریکایانو زموږ څخه غوښتل چې د تروریزم پر ضد، هغه خو رښتیا هم درته غوښتل ستا نږدې انډیوالان باندې ستا خوا به دېدل په طالبانو کې نوم در یاد کړی وای چې طالبان واخه، خو دا د تروریزم پر ضد دقیق څه مبارزه نه کوي. په افغانستان کې راځي زموږ عسکر وژني او افغانان هم وژني. نو نن یې درته ویلي دي چې ځا خپل انډیوالان دي سولې ته حاضر که ته په خوشحاله یې، ابي وای چې ما د ترامپ د مکتوب پر اساس باندې د سولې تعزیر کړه. زه فکر کوم افغانستان حکومت سدي چې په داسې غونډه کې شرکت وکړي، ولې یو خبره ده چې افغانستان عین عهد چې تیم کړی دی د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو سره د پاکستان سره یې باید تیم کړي. په دې چې پاکستان لوی ستونزې د افغانانو سره لري، تاسو وینئ دی په دغسې وخت کې چې د طالبانو تر ډبرې لاندې د افغانانو لاسونه لاندې دي، غواړي چې طالبان دا تروریستي جګړه بنده کړي. دوی په دغه وخت کې خپل په تناره کې خپل په تیرې پخوي. امریکایان ته وایي چې منځګړیتوب وکړه د اوبو په مسله کې زموږ سره، د سیمې خاردار راپورټ ورکوي چې نیمه سرحد دی په سیمې خاردار او دیوال تړلی یا لا یو څه پاتې دي. په دې وخت کې چې زموږ وینې تویږي او موږ طالبان غواړو چې سولې ته حاضر کړو، د امریکایانو تر فشار لاندې دی د هند سره مسله زموږ مطرح کوي. دوی غواړي خپل اهداف په لاس راوړي.
نو څه دا دي؟ تشکر فکر صاحب، باز هم برتان فرصت میایه. پوهان صاحب استانکزای، قسمی میخوایم سوال تره بکنم که در مجموع در تمام دنیا مسائل صلح که صحبت میشه، عدمی سر خود مسائل تکنیکی مذاکرات صلح زیادتر اگر ما توجه کنیم صحبت بکنیم. اگر بازم چرا جنگ شد و چرا اتفاق شد و واشه و بسول هیچ کمک کده نمیتونیم، از او خاطر از نقطه نظر تکنیکی امی لحظه که ما شما صحبت میکنیم بسیاری مسائل از شرایط بسلا عینی و ذهنی آماده و ریسته که از یک طرف چی تا نماینده پاکستان میای گپای میزن، از دیگه طرف آقای خلیلزاد هر طرف رفته رئیس صحبت ها را روان است، بسلا طرف احزاب سیاسی ما و شما هم بعضی نشر کردن، اینا هم آماده هستن. آله امی به خاطر از اینکه امی نیت ها حقیقتا در عمل پیاده شوه، از نقطه نظر تکنیکی چی باید شوه سیب؟
جناب نظر سیب پیش از اینکه من سوال شما را مشخصا جواب بتون، یک چیزی را که امیدوار هستم بزیاد به بیمانه رایش نکنم ای است که من تشویشی دیگه هم دارم که پاکستانی ها این بار یک بازی دیگه را به گونه دیگه آغاز نکنم. او بایدالله از این که دولت ایالات متحده امریکا و نماینده شغال خلیجزاد در مسئله بسیار به جدیت حرکت میکنه، با این بازیش که پای چین وارد این بحثا میکنه و سلازم پاکستان اظهارات جدید و کاملا نو ارائه میکنه، یک نو این پروسه را سبوتاج نکنه. چرا کلانترین مشکل در بحث صلح افغانستان تقابل منافع کشورهای بازیگر منطقوی و جهانی است که این خودش یک نوع مشکل ایجاد کرده. مشکل دومی را که شما ارائه کردین که باید سر مسائل تکنیکی و مکانیزمای مشخص صحبت شود، یک مشکل دیگه در حکومت کابل هم هست و او این است که در کابل هنوز طوری که دیده میشه از گروپ های که تحت نام بودش صلح و گروپ تکنیکی صلح و شورای صلح به وجود میاد و افراد جدید به او تقرر حاصل میکنه، یک نوع عدم آماهنگی را ایجاد کرد. یک مسئله دوم این که برای ختم حکومت وحدت ملی مدت زمان کمی باقی مانده که طرف مذاکره کننده هم اتمی ایگه به نظر میگیره و کشورهایی که بازی هم میکنه این مسئله دقیقا توجه خواهد داشتن که برای ختم حکومت مدت 4 ماه باقی مانده. این در حال است که جانب طالبان اصلا نمیخواهد که با حکومت وارد مذاکره شود و میخواهند که مستقیما با امریکایی‌ها وارد بحث مذاکره شود و اصلا حکومت کابل نامشروع میدانند. روی این دلیل برای چنین یک حالت من نظر من این است که اول باید بازیگران منطقوی و بین المللی مثل ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، پاکستان و امثال از به شمول کشورهای خلیج، اینا باید با هم یک نوع وارد یک هماهنگی شوند تا یک میکانیزم مشخص را برای مذاکرات باز بکنند. به غیر از او بسیاری گپها فقط در آرزوها باقی خواهد ماندن، مثل که در چند سال گذشته فقط همواره صدای صلح افغانستان به یک آرزو و گاهی اوقات هم به شکل پروژه مطرح شد.
بله استاد، یو پشتنه بله هم چه سو اوریدونکو هم مطرح کرده داغه داده چه وای عمران خان وای چه دی امریکا پا غشتنه طالبان دی تا اماده کرل چه لامریکا سر خبری وکری. دی زینو اوریدونکو لپاره دا سوال ده چه طالبانو خو مخکی هم لامریکایانو سر پا قطر که خبری کری وی، نو پا دی که دی پاکستان رول چه ده او پاکستان ولی دی موضوع تا اهمیت ورکوی؟
دیا خبری دی اول خوب به عمران خان خبر داده ده اشارات نقضی و تناقض که او سر واقع چیزی سوایی چیزی اصلا ترورستان نه پیژنو ترورستان تم ځای نه ورکړی د طالبانو مراکز دلته نشته لبل خواله بیا وایي چې موږ طالبان وه څول یا طالبان د موږ د فعالیتو په نتیجه کې د آماده سول سره امریکایانو سره وویږي د ما عقیده داده چې پاکستانیان دومره خبره داده چې پاکستانیان له دغه موقعیت نه استفاده کوي کله چې طالبانو مذاکرات د امریکایانو سره تقریبا دو کلونه را په دخوا حتی زیات په غیر مستقیم او کله کله مستقیم ډول له امریکایانو سره ترسره شوي دي پاکستانیان غواړي چې دلته هم په خپله ګټه خپل کار ولوبوي اما په هر صورت زه فکر کوم چې پاکستان ډېر مؤثر ډول کولی شي د طالبان باندې خپل نفوذ راولي او همدارنګه کولی شي د امریکې د متحده ایالاتو سره د پاکستانانو په مذاکراتو کې خنډونه هم رامنځته کړي د همدې کبله زه ستاسو که توجه ورته وکړي معمولا ښاغلی خلیلزاد کله چې خپل سفرونه د سیمې ته شروع کوي نو په اول ځل له پاکستان نه شروع کوي د دغه ټیک سره په پام کې درلودو سره زه فکر کوم چې پاکستان حد اقل که مزاحمت ونه کړي دې خبرې ته لکه څه مخکې ما د نظر صاحب د یو سوال په ځواب کې وویل چې اوسنۍ پروسه اخوالنه کړي دا به هم لویه خبره وي
تشکر استاد محمود د 24 قوس تاریخ 24 قوس کمیته سیاسی احزاب یک بیانیه بسیار طولانی چاپ کردن در سه مورد یکی مسئله انتخابات است و مسئله امی صلح و مذاکرات گپا در آخرش یک چیز مسئله توجه را جلب میکنه و ایست که میگه احزاب هیئت 7 نفره ای را معزف کردن که تا با تفاهم نزدیک و چتورکایی با تحریک اسلامی طالبا پروسه آغاز مذاکرات بین الافغانی را تسریع نمایند تحریک اسلامی طالبان نیز با این ابتکار احزاب موافقت نموده است احزاب سیاسی همچنین از ماموریت دکتر خلیزاد به اصطلاح حمایت میکنن خب این موضوع جالب است که اگر اینا احزاب سیاسی که یعنی گروپ کلان احزاب سیاسی یک موقف گیری کردن اینا اگر طالبا موافقه کرده باشه این تا چه حد میتونه سبب پروسه کمک بکنه استاد محمود
تشکر خب احزاب سیاسی و جریانات اپوزیسیون سیاسی در داخل کشور کم نیست. تعدادشان زیاد است و بدون شک یک بخش از فعالیت‌های جنگی طالبا در سالهای قبل با می تنظیم‌ها بوده که اینا بدون شک درک میکنن طالبا که طرف گفتگو کننده که دولت باشه کافی نیست باید گروه های دیگه هم که بخصوص از سالهای 1995 تا سالهای 2000 مصروف جنگ با طالبا بوده اونا هم باید در مذاکره شریک شوند خب منتها مهم است که دولت افغانستان تا چی اندازه واقعا اجماعی را ایجاد میکنه که احزاب سیاسی هم در او شرکت داشته باشه باور من است اگر در صورتی که دولت بتانه یک میکانیزم قوی را ایجاد بکنه که خیلی بعید به نظر میرسه او زمان اجندای مذاکره هم تغییر خواهد کرد و ترسی وجود داره که دولت با او بسته پیشنهادی که نسبت به طالبا داره تغییرات به وجود بیاید و تا اندازه زیاد نظر دولت به آشیه کشیده شود و از طرف دیگه تیمی را که دولت برای مذاکره ایجاد کرده باید فراگیر می بود که خودش تا اندازه زیاد را مباحث را در سطح گروه های سیاسی ایجاد کرده که دولت به تنهایی خودش باید می خواهد مذاکره بکنه و از طرف دیگه برد مشورتی را که ایجاد کرده و که قبلا در این باره بحث داشتیم اونا هم تا اندازه زیاد را جنبه مشورتی داره بس اساسی است که یک طرف قضیه پاکستان است پاکستان عملا در مسائل افغانستان دخیل است تمام جریانات سیاسی و نظامی را که در مقابل طالبان جنگ کرده اونا را تشخیص میده پاکستان در صورتی که بخوای واقعا در مسائل افغانستان با دید مثبت نگاه بکنه ضرورت به اینقدر تشریفات نیست اونا میتونن از طریق چینل های دیپلماتیک خود به دیوبستان های را انجام بده چنزنی های را انجام بده تا ای که به یک صلح دست پیدا بکنن یک دومی که پاکستانی ها بیشتر در مذاکرات از آدرس امتیاز گپ میزنن و اونا عملا از بابت فشارهای نظامی که در افغانستان از طرف طالبا به بدنه دولت وارد میشه امتیاز خواهی خود از امو آدرس میکنن به هر اندازه که دولت افغانستان قادر میباره ضعیف میساخت یا اونا را به صفر میرسند باور من این است که دولت افغانستان بیشتر در چرزنی ها دست بالا را بداشت که متاسفانه در سال 2017 و 2018 دولت افغانستان از لحاظ امنیتی در یک موقعیت پسیو قرار گرفت و این قابلیت بر پاکستانی ها در محورت مذاکرات چی، اگر جنای آمریکایی بخواهد با او مذاکره داشته باشند، چی چینایی ها و چی روس ها بیشتر از موضع زور صحبت میکنند. و عملا معلوم میشه که ابتکار مذاکرات از دست افغان ها خارج شده. گاهی در این زمینه طالبان میخوان که مستقیما با آمریکایی ها صحبت بکنند، گاهی هم چینایی ها داخل میشن و این یک نوع
در محافل سیاسی افغانستان. تشکر محمود صاحب، فهمیده شد. بله محمود صاحب تشکر، بازم فرصت می یونس صاحب، انجینیر صاحب محمد یونس فکور، به یک موضوع ما میخوایم شما در این موضوع تفسیر بکنین، یعنی پیش از اینکه تشویشاتان اینا را به زبان بیارین، او ایست که در پاکستان اول مشکل امو پیدا شود. در پاکستان مشکل اساسی امو آیسای و اردویش و سیاسی هاست، یعنی اردو و نظامی ها سیاسی ها را که غیر نظامی هستن اینا را تحت الشعاع قرار میتن و همیشه اینا را نماندن که کارهای سیاسی بکنن، حتی یک صدر اعظم اعدام هم کردن، نی غرغره کردن. از او خاطر یک مشکلات عمده و اساسی پاکستانی است که اونا از تاثیر آیسای خلاص ده نمیتانن. ما و شما خب به انسانایی که در پاکستان زندگی میکنن بر از نوع خود دشمن نیستیم، ما با می حرکت های سیاسی از نام مشکلات داریم یا افغانستان مشکلات داره. از او خاطر چطور یک سیاست مثبت شوه که به او کسایی که میخواین که ما واقعا صلح کنن، دیالوگ بکنن، یعنی صلح بکنن، که بر از او یک ذره کمک بکنیم. از این نقطه نظر اگر به موضوع یک نظر ارائه کنین خوش میشیم. سی
نظر سبتاز تا بهتره در معلومه ده چی عام امده مسائل در پاکستان منطقوی سیاست بینده و افغانستان جگره دا در استخبارات و نظامیان و پلاس که ده. اوز عمران خان پا ملکیان و سیاست مدارانو که یو چه رپورتون وای ورنجده دی دی پا مرست صدرازم سوی دی. زه فکر کن دی دوارو خبر پا اوز وقت که یواده بله دا چې افغانستان څه وکړی شي چې د پاکستان د سیاست مدارانو سره هغه سیاست مداران چې په فیصله کولو کې او په حرکت کې د پاکستان سره په مناسباتو کې رول نه لري، پر هغه وخت ضایع کولم. د پخوا څخه داسې و چې موږ تاسې به هم د پښتنو د یوه خواوو سره د آزادو قبایلو کې رابطه درلوده، دلته به مو تحصیل ورکاوه، ډوډۍ معاشات به مو ورکول. هغه اوس اثر نه کوي په دې چې پاکستانیانو موږ خپل د بچي د لاسه، د افغان بچي د لاسه په خطر کې اچولي. هغه دا چې طالب یې راته پورته کړی دي، پخوا مجاهدین وه، اوس یې طالب راته پورته کړی دي، سره جنګ یې او اخري سوله به بیا د ده د نظامیانو سره زه وټکوو. طالب نوم دي د هغه رقم. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې چې مسله جدي شوې ده، د امریکایانو او د ناټو فشار اثر اچولی دي، پاکستان یې کونج ته کړی دي، د بلې خوا څخه د افغان حکومت دغه سیاسي نوښت او نظامي حرکت چې د دفاعي حالت څخه اوښتي دي، اوس تعرضي حالت کوي پر طالبانو باندې. یادې تاسې ویني چې والیانو قمندانان وژل کېږي. دا یو داسې محسوس فشار ایجاد کړي چې طالب او پاکستان باید نور توان او امکان د دې نه لري چې جګړې ته په هغه ډول چې غوښتله دوام ورکړي. نو ځکه موږ وایو چې تاسو د مخ د میکانیزم پوښتنه وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غني په سیاسي لحاظ په جنیو کې واقعا یو پلان عراقي چې طالب څنګه سوله درسره کوم، د بلې خوا یې میکانیزم هم مطرح کړي چې دا میکانیزم دا دی ایحاتي دولتي د معینانو په کچه د طالب د استازو سره خبرې کوي. د بلې خوا څخه دغه داوګیر چې تاسې د محمود سرسم پوښتنه وکړل چې دا جهادیان تنظیمونه چې دا تنظیمونه حزبونه نه دي، تاسې ته در معلوم دي د دې اشخاصو پر شاوخوا راټولېدلې دي. هغه اشخاص چې منافع تامین کړي هغه ډله هېڅ ویلی نه شي. نو اشرف غني دوی راوستل په یو د سولې په بورډ کې په نامه شامل کړل چې تاسو به په خبر یاست چې د طالبانو سره څنګه سولې کېږي. هدي کوی تاسو به مشوره اخلو. طبیعي دی د طالبانو او پاکستان تکتیک هم داسې دی لکه د جهاد په زمانه کې چې د یوې خوا رسمي مذاکرات د بلې خوا د نورو ډلو ټپلو افرادو سره د ثبات د منځ وړلو دپاره د مذاکرو وړاندیز کول دي چې دا په مسکو کې طالبان وکړي. اوس نو زموږ خودخوا طلبه جهادیان چې ناکام شوي دي د مشران یې دوی د اشرف غني سره په دغه میکانیزم کې د دوی منافع تعلیمیږي نه شخصي، دوی ځکه مرکز ګوریزي کوي وایي چې موږ جلا هیات وینو.
ډیره مننه فکر صاحب، سلامت ډیره مننه. البته بحث موضوع سوال بل څه و خو خیر، ډیره
مننه.
ډیره مننه، سلامت اوسه قدر منو اوریدونکو. اوس تاسو ته نوبت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي په دې خبرونه کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو خبرو او دغرس د طالبانو او امریکا د خبرو په باب بحث لرو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د پوهنتون استاد پوهند نصر الله ستانکزای، انجینیر محمد یونس فکور او د پوهندون بل استاد ښاغلی نجیب محمود. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره اعلانو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
همدار از ده افغان بیسیم ده تسوا اتلش میره للاری اسمس را واسطه وی ده سکایپ لطریقه هم لمرسره تماس نیولیشه راژیو دات آزادی زموش ده سکایپ پتره. اوریدون که لرود زن معرفی که.
بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام.
من اترامات خدا تقدیم میکنم برای نظر شد به شما و سروان سید.
سلام.
برای میمان محترم شما. سوال من دارم از میمان محترم. که امی وقت کمی که به انتخابات مانده، عمر امی دولت هم تقریبا 4 ماه است. به این 4 ماه اگر صلح به میان میایه، من فکر نمیکنم که یک صلح پایدار باشه، چرا که این تو عجله در صلح نتایج خوب نخواد داشته باشه. و اگر امی صلح در جریان باشه، مذاکره در جریان باشه و دولت تغییر میکنه، امی آیت هایی را که برای صلح امی دولت فعلی تعیین کرده اینا چنج خواهد شد؟ اگر چنج شوه ایتی یک پراگندگی در مسئله صلح مذاکرات میایی آخه؟
سی مننه، سلامت و سی. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو.
امگه سلامانه نیکی اومن.
سلامت و سی، خوشحال و سی.
د دغه اتصاصی په باره کې وزه د خپل زمیدار سره توای چې ولس کاله تلس کاله دوی دوی خړی دی په دورو باندې وخت تیر کړی دی په دغه وادو باندې. ګور افغانستان خراب ک، افغانستان نه پرېږدي جوړجاړي ته، نه پرېږدي آبادۍ ته، نه پرېږدي متازې ساتي.
صاحب مستاس مشخص پښتنه سره
یما پښتنه دا شاید چې په پاکستان باندې زور نه شي باندې زونه په ونه لګيږي دې څنګه نه کېږي هودي په خپل خړو بو چې خپل مايا نه شي خپل نه پلټي.
صحیح، ډېر مننه. کور ودان بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو خبري وکي.
ها ډېر مننه، سلامونه نیکه له د عامر خان یوسفزای خبرې کوم د خیبر پختونخوا نه.
مهرباني کوي یوسفزای صاحب.
ما د منو خبرې واورې دي او د یورور مس په ټلیفون باندې خبرې وکړي. همیشه کفرس کا زده خبره کوم او زه کې چې کفرس کا پاکستان ډیر صادقانه او پرېختنم دا غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نو زما په خیال باندې دغه څنګه چې میلمنو خبرو نه معلومیږي نو زما خیال تاسو په دا یقین نه کوئ چې دا په صادقانه طریقې سره خبره کوي یا نه کوي. کنه نو زه د میلمنو نه یو پوښتنه لرم چې خدای د پاره تاسو دا وایي چې کلم لغونتي ځکه چې د خلکو په زړونو کې دواړو طرفو ته هم شکونه او نفرتونه دې خبرو نه دا کېږي خوریږي. نو که تاسو لغوندې دا ووایي چې یاره زه خیر دی اوسه پورې چې پاکستان سم کړي سدای دا خو اوس به ورته مونږ دغه وکړو مونږ به پرې دغونتې اعتبار وکړو. نو که داسې طریقې سره تاسو خبرې وکړئ نو هغه به زما په خیال باندې د دواړو طرفو د خلکو په زړونو کې به لږ نفرت کم شي. کوم چې د افغانستان زه خبرې اورم که نه زه خو اکثر ستاسو د ریډیو اورم، نو چې کوم نفرت اوس نن سبا د افغانستان خلک د پاکستان نه دوره د هند نه لري دوره د نورو خلکو نه خو د پاکستان نه، ولې مونږ مسلمانان وروڼه یو بل سره خپل دا کو او دا د دواړو ملکونو په ګټه کې په افغانستان کې امن راشي، نو دا فقط صرف د افغانستان ګټه نه ده، دې دا د پاکستان ډیر نه زیاته په ګټه ده. که افغانستان پاکستان دا غواړي یره چې بیا امنۍ سره هغه ته څه ګټه رسېدی شي، نو زما په خیال باندې بل یو خبره به زه بله وکړم، یو خبره زه بله هم کوم چې ولې پاکستان زه تاسو دوره توان دی، هغه خپل اقتصادي دوره مسلې دي، نو هغه دوره توان دی چې هغه طالبانو ته کومک هم کوي، طالبانو سره مدد کوي چې ګنې وسله م ورته ورکوي پیسې م ورته ورکوي، کوم ځای نه دا دوره پیسې را دي چې دا خو د یو قوي ملک کار دی چې هغه تاسو هغه هلته کې خپل څوک دغه وګورئ. نو مهرباني وکړئ مېلمنونه یو درخواست زما
صحیح سو ډېره مننه یوسف زای صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. یو اوریدونکو وعلیکم السلام مهرباني.
سلام علیکم تاسو ته او تاسو ته غرمانه مننه نو
سلام علیکم مهرباني کوي صاحب لطفا خپل موقعیت تغییر کړئ ستاسو आवाज واضح نه دی. خیر وربشو ملمنو ته فکر کوم اوسته استاد ستانگزی نوبت استان استاد دلته د دې ورستی اوریدونکو په خبرو کې خبري پایل کول سرګندونو څخه ورسته به د نورو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. دی وایي چې اینم دغه خبره نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم وکړه چې باید اعتماد رامنځته شي، په یو بل باندې تورونه لګول ګټه نه لري، په ځای دې چې ګټه وکړي تاوان لري. اما د دې اوریدونکو چې د پولې د هغه خوا اوسیدونکو د نظر دا و چې یو باید یو موقع ورکړل شي، یو بل باندې تورونه ونه لګول شي او پریښودل شي چې پاکستان څه کوي او افغانستان څه کوي.
د ښاغلي یوسف زید خبره نه اول خو ماته ډېر جالبه دا و چې ما ډېر کم اوریدلي دي چې د پښتونخوا له سیمونه تاسو پروګرامونو ته داسې تماسونه ونیول چې ماته جالبه خبر دا ده چې ښاغلي یوسف زید په هغه ټکو باندې تمرکز کوي چې ښاغلی قریشي نن په کابل کې وکړل که ستاسو ورته اشاره درلوده. په هر صورت دې ورته باید ووایم چې د شک نشته چې موږ افغانان او پاکستانیان خصوصا پښتانه او بلوڅ د یو تن دوه برخې یو په حقیقت کې موږ په یو بل سوځو، موږ دا نشو هیرولی چې د مهاجرت د جهاد په کلونو کې دغه خلکو افغانانو ته په پراخ غېږ ځای ورکړ او د افغانستان خلک هم په ده باندې باور لري، په دې دوستۍ، په دې ورورۍ او حتی دغه سیمه له ځانه بېله نه ګڼي. راځو د پاکستان د حکومت تاریخ ته چې د څوارلس کلونو نه په دغه د پاکستان حکومت هیڅکله د افغانستان په قضیو کې صادقانه عمل نه دی کړی. بلان دا بېباوري په افغانستان کې په کابل کې رامنځته کړې ده چې پاکستان باندې باید اعتماد ونشي. دا چې اوس دې ورو اشاره درلوده چې پاکستان خپل اقتصادي ستونزې لري نو څنګه کولی شي چې نور تمویل کړي، زه فکر کوم چې د پاکستان مشکل هم دغه ده چې ټول عواید په پوځي او استخباراتي چارو کې مصرفوي. د همدې لپاره خپل ملت په فقر کې ساتي خو د خپل استخباراتي ګټو دپاره ټول هغه اقدامات چې لاس سوي دي صرفه نه ده کړي. دې ورو ته معلومي چې څلوېښتو کلو کې د افغانستان د بربادۍ لوی عامل اصلي عامل پاکستان ده. په دې اساس د خواته د خلک ډېر زیات اعتماد نشي کولی. موږ هم دا دعا کوو چې خدای دې وکړي پاکستان حکومت د پاکستان استخباراتي کړۍ د پاکستان پوځ اوس اصلاح شوي د یو مسلمان په توګه د بل مسلمان د خرابېدو لپاره اقدام ونه کړي، لکه چې ما د خپله خبره په اول کې وویل چې موږ به مخکې له مخکې نه قضاوت نه کوو، هیله منم چې پاکستانیان عملاً د پاکستان حکومت عملاً خپل اقدامات د ثبت کړي چې په افغانستان کې سوله غواړي او د تروریزم نه لا تنه کړي.
بل پښتنه فکر کوم چې استاد محمود تاسو ځواب ورکړي. زموږ یو بل اوریدونکي ویل چې
مثلا انتخاباته گفتن که وقت کم است حکومت
اگر او پدې دومره وخت کې به څنګه ممکنه ده دا هم مخکې استاد ستانګزیم دې موضوع ته اشاره وکړه په داسې وخت کې چې حکومت ته کم وخت پاتې وي او بل دوی دا خبره وکړه که حکومت بدل شي د هیاتونو نتیجه به څه شي دی بورد او د دې کار به څنګه شي
مونتا ما نظر نمیگیم خو مونتا میگن چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است انمی گروپ است که د بهشون تغییر کده ویره ما چون دیگه مروال محمود صاحب چی میگین
خب پروسه سال یک پروسه ملی است و باور من است که تمام مردم افغانستان اندیشه صلح را دارند و فکر کنم چی مخالف چی متحد نظام فعلی در افغانستان باور به این دارد که صلح یگانه راه است که بر علاوه که پیوند اقتصادی را میان ملت های منطقه به وجود میاره یک صلح دائمی برای زیست باهمی را به وجود میاره. خب در طول 17 سال همیشه باور افغان هایی بوده که ما صلح می خواهیم و فکر کنم هر کسی که در رأس نظام باشه او یک میکانیزم خوب را شاید برای صلح داشته باشه. خب باور من این است که دولت افغانستان اگر اساسات های موجود مد نظر داشته باشه با اقبال مسئله تعداد را بگذاره که در انتخابات بعدی هر کسی که به قدرت میرسه کو امو روند بتانه ادامه بده، یعنی نباید اساسات صلح افغانستان بر اساس یک روش موسمی یا مقطعی ایجاد بکنه، بلکه به عنوان یک باور استراتژیک برای نسل بعدی هم ایجاد تا ما بر اساس اون پروسه صلح را ادامه بدن. چیز دیگه که مهم است و ایست که خواستای افغان ها مهم است و این خواستای افغان ها را پاکستانی ها درک کردن. باور من ایست که آن چیزی که اگر پاکستانی ها در افغانستان جستجو میکنن و عمق استراتژیشان است، فکر کنم که هیچگاه به نتیجه نخواهد رسید. افغان ها خواهان صلح دائمی بر اساس حسن همجواری میان دو ملت باشند که یک خواست اساسی تمام افغان هاست. پاکستان تا زمانی که مسئله را درک نکنه آوردن صلح در افغانستان خیلی مشکله.
بله سیب دی بل اوریدون که پشتنه یا نظر ده و ایشترتو پر پاکستان بندیزونه ونه گول شی پاکستان بیس کل هم سوله ونه منی فکر سیب دی یوسفزی سیب لسرگنده ونه سره سره تاسی هم لدوی سره موافقی است؟
زه فکر کوم لاره یې د هغه ده داسې نه دی چې پاکستان تصادفي په دې جنجال کې اخته شوی دی. پاکستان زړه وغوښتي غوښتلې منافع او ګټې دا وې چې د افغانستان په جنجال کې داسې ځان ښکیل کړي چې د افغانستان یو تعداد بچیان د ده سره وي، بیا یې مسلح کړي او پر افغانستان باندې د خپلو غوښتنو دپاره یې واستوي، افغانستان ته راواستوي، جګړه پرې وکړي. بناهم دی محاسبه کوي چې د دغه جګړې دوام چې دی حمایه کوي څو نورته تمامیږي، او که دا جګړه نه وي افغانستان غښتلی شي او د ده بچیان په سوله کې ژوند کوي یو د بله په اتفاق کې، ده ته نه ورځي مهاجر کېږي نه او د ده څه کومک نه اخلي څونه ګټه به کوي. پاکستان د همدا نظامیان خپل د موجودیت دپاره دا تلاش کوي. زه ځکه وایم زه په حقیقت کې داسې درته وایم زه هم پاکستان ته سره ملامت نه دي، موږ افغانان ملامت کې چې د خپل په ار کې ناست ریاست جمهوری یا پاچاهانو پر ضد اختلاف لرو ولاړ سو پاکستان ته د داسې کومک اخلو هغه مو مسلح کې متبعی دي چې بیا واکس ما استاد الله سوزي څه چې دی وایي. نو اوس پاکستان ډېر ضرور دی چې هم فشار پر وارد شي او هم د بلې خوا هغه مشروع منافع چې دوی په افغانستان کې لري په سیاسي نیزو کې نسي ویلی یا عملي نه درته وایي د هغه راوسپړل شي هغه ته معقول جواب راسي. زه ځکه وایم چې په دې شرایطو کې دغه د زلمي خلیلزاد تلاشونه د امریکایانو ریښتینتوب چې رښتیا هم نور غواړي چې دا جګړه دلته ختمه شي، د دې څخه په استفاده افغانان په خپلو فکرونو کې یو تغییر راولو د پاکستان په باب. پاکستان طالب را تفاتی د مخه د مجاهدین را تفاتل جنگ اول دي زموږ پر ضد خپل منافع، دا منافع دي چې چی دي ما ته وایه چې دې در حال کم اوبه دي هندي ترانزیت دي د موجودیت دي ترانزیت دا سی حکومت تی دا پا افغانستان کی چه دا پاکستان منافیو تا تاوان ورنگسی وزن افغانان و رئیس جمهور دا غور کوای سی پاکستان تا که نسی ورکوالی پر دی خبری ورسر کوالی سی پر غوچی پر دی خبری ورسر و نکی لار دا حل ور تا پیدا نکی پاکستان با دی پا دا غسی نن چین را شامل که سبا ایران را شامل که اغا ورز اغا کوریشی نوائل چی اندوستان هم را شامل که دی خونم منافی لگی روسی هم را شامل که چین هم را شامل که چی او خرلو دا گلی چی دایانی دیری چی بالاخره دی خپل پتیری پخی که نو زد کوایم افغانانو تا دیری در دون کی فیصله باید وکی ایحب تیین که دا پاکستان سره پاکستان چی دا ناغیری که دا دی دا پاره چی دی خپل آداف د اوبو د سرحد د هند سره مناسبات ترانزیت تجارت دا باندې کوي د طالبانو د جګړې په نامه باندې اول دا در باندې مني د طالبان در تراولي وایسو له سره وکړو ځکه زه وایم چې افغاني باید ای حتی ویني د پاکستان سره د جانبا مذاکراتو چې نتیجه یې د سولې او نیکی همسایګي یو تړونسي آنی زمان که دیتا طالبان سر ده خلیزات پا منزگریتو بروست مذاکره پایل که دا دوار مذاکره یو بلت ممید دی یو بلت گت سر رسی غیر لیغه که زمور توکو دایی پر پاکستان سشار وارید که یا اتیپات وکا پروپاگان ما پسی که دی با رحمو که تا تا بسول راولی گر سرای نراولی چی خپل دا افغان بچه تللی دتا ماجر سوی دی دا دسی سنا اخیستی تا خپل د وطن پر ضد جنگی دی نو تا ته څو نو ولې راولي تر غوچ د منافع په لاس راني چې په دې منطقه کې باید لکه چې وسا دی او اس کی چې سیمې خردار نه وتړي کوم افغان راغ وکړل چې دا سرحد دی یادې تړي سبا د اوبو په مسله کې امریکایان مزګړي توپ د سر کوي اوبه به مو سره منې که نه منې څوله نه د سر کوي نو زه څه کوایم دا بل ځوان چې وویل اوس موږ افغانان خو نسو کولی خپل ملي پروسې خپل ژوند د داسې یوې هیلې دپاره ته ودې سوله راځي ریاست جمهوري انتخابات هم وځنډې کاروبار هم وځنډې دفاع هم وځنډې یا وروره خبره دا ده چې څلور میاشتې بعد رئیس جمهور تبدیلېږي که نه تبدیلېږي مذاکرات باید دوام وکړي که چیرې مذاکرات جدي سوله اشرف غني به مازیریږي د ریاست جمهوري انتخابات به ورته ځنډوي که چیرې موضوع پر دې رانه چې طالبان وایي چې موږ هم بیا په د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې شریکه کړو بیا دې ورته وځنډېږي اما تر هغه چې تر اوسه لا د مذاکراتو درک معلوم نه دی زه ورته وایم انتخابات یې وځنډېږي دا بې صلاحیته حکومت دی نو صلاحیت یې څوک دی بیا یې ګلبدین حکمتیار لري صلاحیت یې لري هغوی خو ماته وخوړه هغوی خو مزدوري مو وکړه په خپل وخت کې د پاکستان د جهاد په نامه
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان فکر صاحب یو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمېرې له لارې راستول شوي دي صادق له کندهاره لیکي وایي پاکستان نه غواړي چې سوله راشي ځکه چې په جګړه کې خیر دی هیلې حکیمزی د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي چې پاکستان د افغانستان په سوله کې هم مداخله کوي او اجازه نه ورکوي چې طالبان سوله وکړي ځوان افسر په نامه د غزنی له مقر څخه لیکي وایي موږ د پاکستان له عام ولس سره هیڅ ستونزه نه لرو خو همدا پاکستان د یو حکومت دی چې همې خپل ولس ته مشکلات جوړ کړي دي او همې افغانستان ته تروریزم صادر کړی دی سردار محمد له کندهار لیکي وایي که پاکستان جوړ نه کوي زموږ محترمین دي سره جوړ شي پاکستان ته هیڅ ضرورت نشته حسن قلمیار د تخار لیش کمیش څخه لیکي وایي هندوستان د افغانستان د سولې لپاره یو مهم هیواد دی او مهم رول لوبول شي عبدالحکیم جمالی له فرا له باکو ولسوالۍ لیکي وایي پاکستان دوه مخه سیاست لري پاکستان هیڅکله د افغانستان سوله نه غواړي او نه په افغانستان کې سوله راوستی شي شرافت الله له خوست لیکي وایي زما په نظر امریکا او طالبان دی خبري سره وکړي چې امن راشي او یو بل اوریدونکو پیغام به حمله اول ولم مولوی عبدالخالق د مرغاب له ولسوالۍ څخه لیکي وای په افغانستان کې تر هغه سوله نشي راتلای چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي نه وي
بله په هانسه بستانګزای کل چیزاره شنیدین پیغامار هم شنیدین منتها اتر یک سوال بزین ما خطور میکنه که در پاکستان چطور میشه سیاسیون از نظامیا نجات داد؟ یکی از این موضوعات عمده است بخاطر که زوا بتانن حقیقتا روی سل وفادار بانن. مثلا در تاریخ ما شما دیدیم دو دانه صدر اعظم در دو مملکت، یکی در پاکستان بوتور امیر نظامی ها اعدام کردن، در ترکیه هم عدنان مندرس در سالهای اوائل 60 بود بخیالم که نظامی های ترکیه کل چیز در دست گرفته بودن. وقتی که او عدنان مندرس که شوروی ده او وقتی یک قرار داد انجام داد، اونا یک کودتا کردن و بانه کردن و دیگه کردن و به نام خائن و تگپا عدنان مندرس یک صدر اعظم فوق العاده وطن دوست گرفتن اعدام کردن. ای بوتو هم یک سوسیالیست بود، یعنی اجتماعی بود، طرفدار مردم بود، او را اعدام کردن. از او خاطر یک رای پیدا شود که سر اردوی پاکستان فشار بیاید که در جای خود بشینه. صاحب چی پیشنهاد دارین؟
ما خدمت شما عرض کنم، سوال بسیار مغلق است برای ما که بین خود یک جور نمیاییم چطور میتونیم اعمال نفوذ کنیم در کشور دیگه بس پاکستان که باز اونجا اردو را در جایش بشانیم و به اصطلاح سیاسیون فرصت بتیم که بازی بکنن یا سیاست بکنن. معتقده ما کلانترین عنصر ایست که ما افغان ها در قدم اول وارد یک صلح اجتماعی شویم که متاسفانه دولت های ما در این رابطه بسیار اقدامات لازم نکردن. فقر، مهاجرت، بیکاری، عدم ثبات، این چیزاییست که ما رنج میتن و بیشتر سیاسیون ما تمرکز داشتن در پروسه های سیاسی صلح، در حالی که افغانستان نیاز داره در بینوان کشوری که در حال جنگ است به طرف صلح اجتماعی بره. یک مسئله. دوم، ما میتونیم که با اتحاد ما و بخصوصی که این اتحاد دولت مدارا و سیاسیون ما به اختیار خودشان بگیرن بریم به طرف یک صلح اجتماعی و از این طریق بتانیم از وسایل نفوذی که علیه پاکستان میتونیم استفاده کنیم کار بگیریم. مثلا مسئله آب ما میتونه که یک فشار خوب باشه علیه پاکستان. ما اگر موقعیت خوب داشته باشیم با سیاه مرکزی روابط اصلا خودت کنیم، پاکستانی ها محتاج خواهند بود تا از طریق ما وارد از بازار شده. با آسیای غربی اگر روابط خودت تامین کرده بتانیم، این میتونه که بر پاکستان فشار غیر مستقیم بیاره و به این ترتیب نظامی ها را خود سیاسی میشن به داخل. و همچنان چیزی را که ما در زمان تأسیس پاکستان و حتی از زمان شاه امان الله شاهدش هستیم به تاریخی مملکت، این بوده که معمولا همدردی ما با پشتون های و بلوچ های او طرف سرحد به عنوان نقطه نفوذ علیه پاکستان یا سالیان متمادی استفادهش کرده. متاسفانه سالیان اخیر حتی روابط عنعنوی فرهنگی و ملی که ما با او طرف داشتیم او را از دست دادیم. تمام این فاکتورها میتونه که یک فشار برای پاکستانی ها بیاره. ما نمیتونیم به تضرع و زاری در پاکستان اعمال نفوذ بکنیم و نظامی ها را از سیاسیون جدا بکنیم و قدرت در پاکستان به دست
استاد. لیکن یه مسئله ده چه اگه مسئله چه تاسی ورت اشاره کوي، ظاهرا داسی ویل کیږي چې دا چې اوس پاکستان غواړي په افغانستان کې مداخله وکړي، ویلات یې ممداده چې افغانستان په پاکستان کې ځینې داسی حربي لري چې پاکستان په زورول شي. اگه کسان چې تاسی اوس ورته اشاره وکړه، افغانستان اصلا پاکستان څه غواړي؟ افغانستان افغانستان خو تر اوسه پورې له دغه ټولو شانو لاس اخیستی دی، حتی د ډیورنډ خبرم نه یادوي.
زه دغه نقطې ته راځم. د پاکستان د پوځ ستراتیژیک او ایدیولوژیک نقطه دا ده چې په سیمه کې په بې ثباتۍ کې خپله بقا لټوي او د قدرتونو په تقابل کې خپلې ګټې لټوي. په دې معنا چې پاکستان په سوله کې رقابت کې داخل شي له هندوستان سره دا رقابت نشي کولی، د چین او هند رقابت نه یا د اختلافات نه پاکستان په خپله ګټه استفاده کوي. د امریکایان د سړې جګړې په موده کې پاکستانیانو ډېر ښه استعمال کړ، د تروریزم تر عنوان لاندې پاکستانیانو ښه استعمال کړ. بلاندې سیمه بې ثباتي په سیمه کې د ضعیفو دولتونو شتون د پاکستان په ګټه ده، او هغه دا ده چې زموږ له اوبو نه همدا اوس په وافره ډول استفاده کوي. اگر ستوندی سموگی دی دوران دی کرکی پر ارتباط دی سر لگو با کابل که دیو ضعیف حکمت موجودیت که داگه اهداف دی کرکتا کلیچی هم دارنگا به هند همکاره تا چلنج ایجاد ولیچی چین تقبل لاز که
درلودلی چې سرڅ د سیمه ته په اندغه نظر وګوري او بل اخر پاکستان غواړي چې په ستراتیژیک لحاظ کابل کې د یو دولت پولیسي چې هغه د هند په ضد وي او همدارنګه د پاکستان ګټې په مرکزي آسیا کې ولوبوي او د نفوذ هغه نقطې چې افغانانو نظر پاکستان ته دا وچی.
ډیر زیاته مننه پوهن نصر الله ستانی زید، کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد انجینر محمد یونس فکور، د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون استاد ښاغلی نجیب محمود چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه مو وقتلا او یا مو د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لري پیغامونه راوستول. ترشتاس ملاندې خبرونه دوام کوي. له خبرونو ورسته د لاجوردو پلاری